برخه کې په خای خدي هم په دې لار روانه نسبالن نسلونه چې ډیر کم دي ډیر کم دي یعنی پښمیر کې نه راځي او د دې ترڅنګ ځینې مقالې لیکم او لنډې کیسې هم او یوازې یو ناول لرم چې هغه ناول ما په خپل هم تر اوسه چاته نه د مخکې کړی چې په هغې کره کتنه وشي او هغه راوباسم.
ډیر ښه، ډیره زیاته مننه. او څنګه کله مو د دې کوشش هم کړی چې خپل نثرونه مو چاپ کړي یا تر اوسه چاپ شوي دي په ځینو مجلو یا سایټونو کې؟ د دې کوشش مو کړی ته چې کیدای شي کله دا تصمیم لرئ چې کتاب ولرئ له خیره او د نثرونو ټولګه ولرئ چې نور اوریدونکي او لوستونکي هم ترې مستفید شي؟
یا تاوان کوشش میکړای چې ناول لومړی سر کې ما ته خپل خپل نثرونه دونه فکر میکړ چې دونه بخوندور نه وي، نو ځکه ما پټ ساتلې ول چې کله مې هوس د خپل ملګرو ته مخې کوم ما غوښتي نه خوند اخلي، نو په دې د دوی دغه خوند اخیستل ما هڅه وکړه تر څو خپل نثرونه یعنی چاپ کوم او تر لوستونکي ورسوم. نو فعلاً ما په دې برخه کې د ځینو نظریات راټول کړي او په خپل نثرونو کې غواړم چې هغه تطبیق کړم او با ته غنې چاپ ته ورکړم.
ډیره زیاته مننه. که تاسو نه یو بل وړه لنډه نثري ټوټه وورونو اوریدونکو باندې خوند واخلي او موږ به هم خوشاله شو.
وعلینه ما د دې نثر عنوان می چور کړه انسان او تیګه. موټر کې وم، لارې بندې وې، زړه می تنگ شو، سترګې می یاري خواته غړولې، سپین لوړ موټر می تر سترګو شو چې ما ته نوم هم نه راتلو. ډریورو تر څنګه ناست کست، تریو تندی لرونکی په لاسونو کې تسبیح، دواړه موټرونه سره جوخت روان ول، شکېدلې جامې، ببر سر، خیرن او چاودن لاسونه. انجلۍ د موټر ښیښه ور وټکوله، ته څه غوښتنه یې وکړه؟ لاس یې اوږد کړ، سترګې له امیده ډکې. هغه کس په تریو تندي غبرګو سترګو ورته اشاره وکړه چې زه انجلۍ. دا هر څه انجلۍ تر سترګو تېرول، بیا بیا یې غوښتنه کوله. تر څنګه نورو کسانو ورته پت پته کتل. انجلۍ په زړه ماته شوه، لاسونه یې اوږد نیولي وو. یو تن راغی، مخې ما ونه لیده خو له جامو ښکارېده چې اقتصادي وضع یې چندان نه ده. د انجلۍ لاس په لسګون ډک شو، د سرک له منځه لرې کړل شوه. دې حالت زما دینیا خبره رایاده کړه چې ویل به تیګه چې څومره غټه وي هومره سخته وي، انسان هم همداسې وګڼه.
ماشاءالله ډیر زیات خایسته وو، واقعا ماته ډیر زیات خوند واخیسته. لالپوری امیرزی ډیره زیاته مننه ده چې راغلی موږ سره دې مرکه وکړه او خپل خایسته نثرونه او خوږې خبرې دې له اوریدونکو سره هم شریک کړې. بس خوشحاله او کامیاب اوسئ.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
بلاندی د لوګری ساز په اړه معلومات لرو. اوس د یو لنډ حکایت دا اوریدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدی لولي.
د واورون جلی د جاپان د خلکو یو کیسه. موساکو او د شاګرد مینوکیچی لکلی یو څلری د ژمي په یوه ډیره سړه شپه په ځنګل کې روانو. استاد او شاګرد د سیند غاړې ته ورسېدل. دوی ته په کار و چې مقصد ته د رسیدو لپاره له سینه پورې وځي، خو بیړۍ وان په خپله جونګړه کې نه و او بیړۍ د سیند په بله غاړه ولاړه وه. د سیند اوبه خورا یخې وې، په هغه سړه شپه کې تېرېدل ورنه ممکن نه و. موساکو او شاګرد مینوکیچی دا غوره وبلله چې د بیړیوان په وړکۍ جونګړه کې شپه سبا کړي. استاد ته ژر خوب ورغی خو شاګرد تر ډیرو پورې ویښ پاتې شو. د موساکو د شاګرد مینوکیچی سترګې آخر سره ورغلې، خو شېبه نیمه پس په داسې حال کې راویښ شو چې په مخې د واورې یخ بسرکی راپریوتل. ور پرانیستل شوی او کوټې ته څوک را ننوتی و. د دې ور پام شول چې په کوټه کې په سپینو ځلیدونکو جامو کې یو انجلۍ ولاړه ده. ښځه یو څو شېبې ځای په ځای نیغه ولاړه وه او بیا د سپینګیری استاد په مخ ورچیټه شوه. مینوکی چیتا په هغه تپه تیاره کې د انجلۍ د سابړاس ورښکاره شو چې لسپوږمو څخه یې د سپین لوګي په څېر د باندې راووت. د سپینو زریدونکو جامون جلی کبو دو دقیقی پا بودا استاد بندی همداسی ور چیتوا. بیای ملا نیغ کرا را توشوا او مینو کیچی تای سر ور نگدی کرد. د مینو کیچی پا مخ بندی ده غی یخی سا چه ده جمی ده چیلی ده سیلی غندی در دون کیوا ولگی ده. د سپینو جامون جلی ور تا بویل. ما گوختل چه هم آغازی چل در سر وکرم. لکستا لچنگ لوری بودا سر چی می وکر. خودوانی او کلی نو اراده می بدل کرد. د سپینو زلیدون کو جامون جلی مینو کیچی تا خبرداری ورکر چه کدیز ما دراتلو کیسا بلچا تا کری و سم دستی بدی و وشنو. جلی دیده خبری لکولو روست سم دستی پو پناشوا. جلی چه غایی بشوا مینو کیچی پخپل استاد موساکو باندی آواز وکر. خود زوابی و نورید. مینو کیچی خپل استاد و خوزاوه او ور معلومه شوه چې د هغه بدن د کنګل د ټوټې غوندې سوړ دی او روح پکې نشته. ورځې شپې تېرېدې او فصلونه بدلېدل را بدلېدل. په دې منځ کې یو بل وخت همداسې د ژمي موسم و چې مینو کیچی کور ته د تلو په لاره کې یوه ښکلې نجلۍ ولیده. نجلۍ یوکی نومېده او ده ته یې وویل چې یدو ښار ته روانه ده، غواړي هلته کار وکړي، د چا نوکره شي. د مینو کیچی نجلۍ خوښه شوه، زړه یې په ټوپونو شو او پوښتنه یې ورنه وکړه. واده دې کړی دی که مجره دی؟ هغې ورته وویل واده مې نه دی کړی. د له ځان سره کور ته یوړه، څو ورځې وروسته یې واده ورسره وکړ. مینو کیچی له دې ښځې د لسو ماشومانو پلار شو. ماشومان یې هم د دې غوندې تر اکثرو کسانو ښکلي و او سپین روښانه پوستکی لرل. کله چې ډېر کلونه وروسته د مینو کیچی د مور ځنکندن و، خپرین ګور ته یې ډېرې دعاوې وکړې او دا خبره په ټوله سیمه کې خپره شوه چې خنګور خواښیې داسې خوشحاله ساتي لکه له یوکیچی خوشحاله وه. یوه شپه د شپو چې یوکی د ستنې کار کوه او د څراغ رڼا یې په مخ پرېوتله، خپل مېړه ته یې ناڅاپه د سیند د غاړې په جونګړه کې د سپینو ځلیدونکو جامو د نجلۍ غوندې ښکاره شوه. یوکی ته یې وویل یوکی، دا اوس چې دی د څراغ رڼا په مخ لګېږي، ما ته کټ مټ د هغې نجلۍ غوندې ښکاري چې په 18 کلنۍ کې مې د ژمي په یوه سړه شپه کې د یوه بیړیوان په جونګړه کې لیدلې وه. هغې ښځې په خپل خورا ډېرې سړې ساه باندې زما استاد وواژه. زه ډاډه یم چې هغه به زه ناآشنا اروا وه، خو عجبه ده نن شپه ته د هغې غوندې. یوکی د ستنې کار لرې خطا کړ، په مخ یې بوږنوونکې مسکا خپره شوه. میړه ته یې غاړه ور نږدې کړه او په لوړ آواز یې وویل هغه زه وم، زه یوکی اونا چې په هغه شپه جونګړې ته درغلم او ستا استاد مې وواژه. ای بې لوزه بې زمیره، تا وعده کړې وه چې د هغې شپې کیسه به هیڅ وخت هیچ چاته نه کوې، خو اوس دې ژمنه ماته کړه. او که د دې لسو ویدو ماشومانو خاطر نه وای سم دستي مې وژلې. ګوره ګوره، د دې ماشومانو زورول او ژړول له ما پټ نه پاتېږي. که دی کله هم وزورول، بیا نو د ژمي په یوه سړه شپه کې چې واوره اوري زما انتظار باسه، زه به په داسې شپه درپسې راځم او وژنم به دي.
نوري به له ستورو ډک پلو غواړي، زه ستوري کېدو ته منتظره یم. تا باید تا اغلی نعیمه غنی دی. اغلی نعیمه غنی لچو کلونو رئیسی شاعری او لیکوالی کوي. د ماشومانو د روزنې او پالنې په برخه کې غنی مقاله لیکلی او ژباړلې دي. زموږ همکاري فریبا ظاهر د اغلی غنی یو غزل د کلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
انزور کریم ز تخفل و هلو انزور کریم، حسی خلق وای چه شاعریم. دا چه تلایی خوب می رشتو نیسی، دم رپ بخت کلا زور وریم. نلرم غرور پا علوتو باندی، نلرم غرور په الوتو باندې، باز نه يم شاهين نه يم کوتره يم. یو خوا ته رښتیا بل خوا خوبونه دي، یو خوا ته رښتیا بل خوا خوبونه دي، څنګه فیصله وکړم او دره یم. خدایا رهنمامی تر منزل سی، خدایا رهنمامی تر منزل سی، لپا ملا سنا دی سوالگر یم. نوری با لستورو ڈاک پلاو خواڑی، نوری با لستورو ڈاک پلو غواړی، زه ستوری کېدو ته منتظر یم. زه د خپلو هیلو انځورګر یم، هسې خلک وایي چې شاعر یم.
د کابل ښار ځینې سپینګیری دا خبره کوي چې یو وخت د حکومت لخوا په لوګری ساز بندیز ولګېده. د حکومت د فرمان په اساس چا نه سوای کولای په هوټلونو، موټرونو او نورو عامه ځایونو کې دا ساز واوري. وجه یې دا وه چې دا ساز ډېر مست و، خو نن سبا هغه مست ساز نورو دوړو وهلی. سازیانې وایي دا ژوندۍ موسیقي چې یادول یې کلونه کلونه ریاضت غواړي، اوس په ښارونو کې څوک نه اوري. هر څه برقی سازونو لاندې کړی دی، بازار ته هغوی دی. په همدې باره کې مې یو رپورټ چمتو کړی دی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
په وطن کې چې د موسیقي تاریخ ته ګورو نو په مختلفو دورو کې چندانې خاطر خوا نه و. په افغانستان کې له ډېر پخوا کلیواله، درباري او مذهبي موسیقي رواج وه. په بودایي دین کې به په سومیو کې ساز کېده، له هغه راوروسته دربارونو ته هم لار وکړه. خو دې سیمې ته د اسلام له راتګ سره بودایان په تیښته شول او درباري موسیقي بنده شوه، مګر په کلیو بانډو کې موسیقي روانه وه. له رباب، تمبور، دمبوري، دوتار، ستار، غژکې، شپېلۍ، سرنا، ډول، زیربغلي، چمبې او منګي سره به سندرې بلل کېدې. په تیرو سلو کلونو کې کلاسیکه، اماتور او کلیواله موسیقي موجوده وه، خو محلي سازیان وایي موږ ته حکومتونو چندانې توجه نه ده کړې. د محلي موسیقي په پرتله کلاسیکي او اماتوري موسیقي ډېره وده کړې ده. محلي موسیقي همهغسې تر خپلو سیمو پورې محدوده پاتې شوې ده. سازیان دا خبره هم کوي چې یوازینی محلي موسیقي چې هغه هم خپل هنرمندانو پاللې او اغیز یې لا هم محسوس دی، لوګری موسیقي ده. لوګری موسیقي په شرنګېدلې ساز مشهوره ده او د مختلفو سیمو محلي سازیان د دې مکتب لارې کوي. د لوګری موسیقي د ساز د آلو په اړه ویل کیږي چې ډیری افغاني آلې دي، لکه سرنده، ډولک، رباب، چې بیا وروسته باجا او تمبور هم سازیان ورسره ملګری کړي دي. د دې مکتب اساس استاد دوري لوګری خیو، چې د هغه له وفات وروسته زوی سلام لوګری د پلار په پله روان شو او بل ورور ماشینی سرنده غوله. د مخکینی نسل اوس هم دا درې استازي چې عمرونه یې خوړل دي، استاد سلام لوګره، استاد بیلتون او ماشینه کله ناکله ساز کوي. خو ځوان نسل لکه څنګه چې د مخکینی استادانو د موسیقي په بهیر اغیز پروت و، دوی ډیری دا خبره کوي چې اوس وخت خلک غربي موسیقي خوښوي، د ساز آلې برقي شوي دي، څوک زحمت په ځان نه تیروي. په همدې باره کې د استاد دوري لوګري لمسی خبرې کوي. راځئ تر مرکې لمخه د لوګري ساز څو لارې په رباب کې له سردار مدو واورو. صابر زلمی ډولکی دی، په لوګری ساز کې سرنده او دو سره ډولک مهمې آلې دي. صابر وایي چې پخوانی استادان اوس زاړه شوي، ساز نه کوي. پخوا ماشینی استاد سرنده غږوله، اوس ناروغ دی، په ځوانانو کې څوک نشته چې سرنده وغږوي. یو وخت به بیلتون استاد تنبور غږوو، هغه هم زوړ شوی، اوس موږ ځوانان د تنبور په ځای کاسیو غږوو. د صابر په وینا پخوانی ډولکونه تر اوسنیو ښه وو. لومړی د صابر ډولک او بیا یې مرکه اورو.
صابر لوګر ایم صاحب د لوګر ډول غږون کې صاحب.
صابر جان دا راته وایسته دغه تاسو خو ډول غږوي، دغه پخوا ډولونه چې وو د لوګر د سازیانو هغه ډېر لوی لوی ډولونه وو، رشمی به لرلې. دا ستاسو ډول چې زه ګورم دا ډېر وړو کې ده، څه تفاوت لري لغه ډولونه؟
والا صاحب مخکې خو دغه ډولونه ډېر غټ غټ وو صاحب او رشمی وو، اوس دغه پیچکی پیدا شوی ده صاحب، د دې چې دغه محفل کې هغه وشکي کنه لږ ډېر زر واپس تبدیلیږي، نو د هغوی رشمی تبدیل لږ مشکل ده. اوس خلک لږ هغه شوی ده خبرې کوي چې ولې دا ولې وشکې ده صاحب.
ښه، یعنی دا هم د دې په خاطر په کیفیت کې هم څه تغییر راغلی؟ هغه ښه وو که دا
نه؟ هغه ښه وو، دا اوس لږ سخت ده، خو مخکینی ډولونه چې هغه رشمی وو ډېر نرم وو او هغه له سپیکر نه بغیر ډېر غږ ویستو، اوس دغه سپیکر باندې دومره غږ نه و باسي هغه څومره چې غږ ویستو.
اوس څوک دی د لوګر مشهور ډول غږون؟
اوس صاحب د لوګر مشهور ډول غږون کې صاحب یو کبیر، یو زلمی ده، یو پکې زیم نور، بل یو مونجیم شته.
ډېر معمولا مو کومو سیمو ته وړي د ستاسو ګروپونه چې ودونو ته ځي او نورو خوښیو ته ځي؟ کومو کومو منطقو ته ډېر؟
والا صاحب لوګر ته ډېر ځو، دغه چهار آسیا ته ډېر ځو، خیر آباد ته او چاردی ته، پغمان ته. کوم خلک چې د ساز د لوګر موسیقي باندې پوهېږي دغه هوټلونو ته هم ځو، دغه کابل ښار کې هم ځو صاحب.
ته نو اوس داسې وکړه د اتڼ یو ډول راته ووهه.
په دواړه سترګو اتڼ دی
همته یو خوب اتڼ. Thank you. صبر جان د کوم سیمه اتان ده
ولا صاحب ده خو د لوګر هم د جلابات هم د ټول
فرزند د پکتیا سیمه او پکتیکا او د وسیمو کې بیا یو څه فرق کوي
ډیر فرق صاحب د خوست اتان د ګردیز اتان د جلابات د لوګر ډیر فرق کوي
دغه بیا د غوډ زده د کومه د سټوګه
او صاحب د پکتیا هم غوول شم د ګردیز د خوست
مهرباني د پکتیا او
دغه د پکتیا اتان د صاحب سب دے پکتیا تند سے
خوش پہ اچھا کر
دے خوش دگا سن سے
بل دکھو مسی میں دس متفاوت آتا ہوں
دس سب دے لوگر سے آتا بھی
د لوګر د ساز پیل د سلامی په ساز سره کیږي. راځه لمړی به یو سلامی له باجی واورو، بیا به ښاغلی احمد شاه لوګری راته ووایي چې سلامی د څه په خاطر نیسي.
چمو یو 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 نغمه وغواله ما معمولا د لوګر په موسیقي کې دا اوریدلې ده دته څه وای
دا دته سري ساز وای چې موږ دا واده ته چې زو دا برنامه چې زو الته ټول بل مل سره موږ د سلام علیکم سره کولای له ساز خپل ساز څخه هغه دته یو احترام یو جوړ خیری لساز لطرف نه کوسه هغه ته سر ساز لوګری وای
دا تنه د لوګر په ساز کې معمول ده که په نور سازونه کې
نه صاحب دا صرف لوګر سازونه کې دي
د لوګر مشهور سندرغاړي چې وو فرزند سلام استاد او بیلتون استاد دوی زهیر سوی دي سپنګری سوی دي دغه اوس مشهور سندرغاړي څوک دی لوګر
اوس په لوګر کې مشهور سندرغاړي سیدی ماروجان لوګری دي مامو جان دی ز پخپلا ہمشاں لوگرے ما نور الکان مشتد زوانان دی سے نصار جان لوگری دی ناصر جان دی فراز جان دی دغه الکانو نوې زوان شوی دی خپل موسیقي مختوړي
د موسیقي وضعیت څنګه ده په خاطر به وو د لوګر خپل اله وی د موسیقي فرزن ډولې وو سرندای وو رباب وو تنبور به ور سره غول کده اوس چه شی دی و دغه آلی د موسیقي زیاتی سوی کمی سوی
اوس کمی سوی دی هغه کسان سه سرنده غګول دو استادان و استاد قادر استاد عجب گل آقا دوی مل شوی دی یو جوانده دی آقام بیمار دی استاد ماشینه لوگری وی سی طول کسان پیشنی استاد دوری لوگری زوی دی استاد سلام رور دی آقا سپینگری شوی دی او سی اولک نوی پیدا شوی دی سی آقا مونگ تشویق کهو سی سرنده بیا شروع که او تنبورم سوک نسد سی او تنبورو غگوی مامو جان لگل غگوی خوب یو کزی آقا سی اخپل گروپ سر غگوی او مونگ سر سیدی داغ کیبور داغ شان لگ لگ سازمان موسیقی دکه کی
نو اوز داشت و که داغ نان سبات کم سندره دیر مشهوره دا میربانی و که داغ را تواقع کرد
داغ سندره نان سبات دیر مشهوره دا دا شعر و شاعری ماموجان لوگری کرده مات دی لوگر منی رایادش می
میربانی دا واقع کرد